درنو اوریدونکو او درنو لیدونکو السلام علیکم. په پاکستان کې عام انتخابات تر سره شول. د دې انتخاباتو په نتیجه کې به ملي جرګه یا اسامبلی او ایالتي جرګه جوړی شي. هر ګوند یا ائتلاف چې په ملي جرګې یا نېشنل اسامبلی کې اکثریت ترلاسه کړي صدر اعظم ټاکي. د پاکستان له قوانینو سره سم صدر اعظم تر ټولو واکمن چارواکی او د هیواد اجرایی مشر دی. په افغانستان کې د جمهوری نظام له پرسیدو وروسته دا په پاکستان کې لومړنی انتخابات دي. دا انتخابات په داسې حال کې کیږي چې د تیر حکومت د اپوزیسیون مشر عمران خان په بند کې دی او د پاکستان له څلورو ایالتونو څخه په دوو کې ناامنۍ تر بل هر وخت ډېرې شوې دي. د انتخاباتو په درشل کې په پښین او قلعه سیف الله کې خونړۍ چاودنې وشوې. تر دې چاودنو وړاندې په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې پر کاندیدانو، انتخاباتي کمپاینونو او انتخاباتي مرکزونو ګڼ بریدونه وشول. دا انتخابات په داسې حال کې وشول چې د پاکستان ځینې خلک وایي پر انتخاباتي پروسې باور کمزوری شوی دی. دا چې ولې، په دې بحث کې به ورته اشاره وکړو.
ازادي راډیو په تیرو دوه لسیزو کې میلیونونه خلکو ته په پوره دقت چټکۍ، بې پرېتوب او په ډېره سرښندنه خبرونه رسولي دي او درېمه لسیزه اوس له تاسو سره پیلېږي پر راډیو، تلویزیون او آنلاین. ازادي راډیو په هر ځای کې ستاسو په چوپړ کې.
په دې بحث کې زموږ میلمانه دی تکړه ژورنالیست او په مشال راډیو کې زموږ همکار عبدالحی کاکړ. دوی را سره په سټوډیو کې دي. درته هرکلی وایم. دغه راز له پاکستان څخه ښاغلی سلیمان کاکړ را سره دی. کاکړ صاحب، تاسو ته هم هرکلی وایم. خبرې به له عبدالحی کاکړ څخه پیل کړو. انتخابات څنګه تیر شول؟ له تیرو انتخاباتو سره فرق په څه کې و؟
د پاکستان انتخابات د امنیت لپاره کوټو ګورو، نو لکه څنګه چې ویروا دوه خبرې ډېرې مهمې وي. یو دا و چې دا به وسي او که به نه وسي. نو یو ډېره غټه مخشوشتیا وه چې هغه د انتخاباتو له کېدو سره پای ته ورسېدله. چا دا فکر کوي؟ ځکه خو انتخاباتي کمپاین چې دی هغه په هغه ډول نه و لکه څنګه چې په کار و، ځکه چې د خلکو په ذهنونو کې دا اوس دا به وسي او که به نه وسي. نو یو خوا خبره پکې ختمه شوه چې انتخابات کېږي. دومه بیا مهمه خبره خلکو ته دا و چې په دې کې به د امنیت مسله ډېره ژور وي. لکه څنګه تاسو ذکر وکړئ، په کلاسیف لا او په خانوزۍ کې دا پیښې وسوې، خو په مجموعي طور په پاکستان کې دغسې غټې امنیتي پیښې نه دي سوي. البته په خیبر پښتونخوا لکه په جنوبي وزیرستان، ټانک په دغو کې ځای په ځای باندې چاودنې سوي دي، چې پکې پولیس پنځه یو ځای وژل سوي دي، بل ځای کې یو عام وګړی وژل سوی دی، او د دې تر څنګ بلوڅ میشتې سیمې چې دي هلته د لاسي بمونو بریدونه سوي دي. خو که بیا د هیواد په کچه ورته وکتل سي، نو د امنیت له پلوه څخه شوي نور اردغه دوه ډېر پکې مهم وو. د 2013 کال په بحث کې به بیا راځو چې تاسو خبرو ته اشاره کوله.
ازادي راډیو په تیرو دوه لسیزو کې میلیونونه خلکو ته په پوره دقت چټکۍ، بې پرېتوب او په ډېره سرښندنه خبرونه رسولي دي او درېمه لسیزه اوس له تاسو سره پیلېږي پر راډیو، تلویزیون او آنلاین. ازادي راډیو په هر ځای کې ستاسو په چوپړ کې.
ډېره مننه کاکړ صاحب. سلیمان کاکړ صاحب، تاسو په پاکستان کې یاست، د خلکو ګډون په انتخاباتو کې څنګه وو؟ دا پوښتنه دې ته په پام کوم چې له تیرو انتخاباتو سره څنګه مقایسه کوي.
ډېر مننه. زه په خپل په اسلام آباد کې اوس ستاسو ټلیفون زه تللی ووټ کاسټ کوي خپل ووټ. نو هغه رنګه ډېر خلک په پولینګ بوت سټیشن کې نه ول. ما پوښتنه مزه وکړه چې خلک ولې دومره بیخي کم دي؟ چې زه ورته مطلب پاغه کې یو درې څلور کسان. نو هغه راته وویل چې سهار لږ خلک ول، اوس نو بس هغه شاید ختم شي. اوس ما په فکر چې خلک د تیر الیکشن په نسبت هر وجه سي د خلکو شرکت ما ته لږ کم معلوم شوی.
دا چې په اسلام آباد کې تاسو ته کم ښکاره سو، په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې به څنګه وو چې امنیتي پیښې پکې ډېرې دي؟ نامنی پکې ډېره ده.
د امن ښکارا خبردار سره یې وټه چې نو هغه خې د سر په قیمت خې نه چې هغه خو دې ځای ته ګوري چې بس ما زدلته محفوظ یم نو بیا خلک هلته ځي. لیکن د بلوچستان کې چې په خانوزی او کلاسی پلاکس کې مې پیښ وسوې خلک ډېر وویرول چونکې ټلیفون هغه رنګه ډسکنیکټ وي زما داسې ډایرکټ حال نه وسو خو په واټساپ او په دا نورو ګروپونو کې چې خلکو هغه کول چې هلته هم د خلکو تعداد کم
کاکر صاحب فکر کوي چې د نامنۍ په وجه به خلکو په انتخاباتو کې کمه برخه اخیستې وي او که له انتخاباتي پروسې نه خلک مایوسه شوي دي ځکه چې ځینې راپورونو کې خلک وایي چې ډېره علاقه نه لري په انتخاباتو کې ګډون ته ځکه چې په پاکستان کې که حکومت منتخب راشي بیا څه موده تېره کړي بیرته وپرځي سقوط وکړي یو بیا نگران حکومت جوړ شي بیا بیا له سره انتخابات کیږي تقریبا ډېر کم داسې شوي دي چې په پاکستان کې د یو منتخب حکومت خپله بشپړه دوره پوره کړي.
دا بالکل صحیح خبر ده، ته بالکل صحیح وایې. دا هم یو وجه وله، او بله وجه دا وه چې الیکشن کې چې ګڼه ګوڼه راځي یا د خلک راپاروي یا خلک اکټیو کوي په دې پروسس کې هغه سیاسي پارټیانې نو که موږ وګورو د یو دوو درو پارټیانو ماسې وه ناغرنګه کمپین وو ناغرنګه خلکو ته کارنر میټینګز وو سوای په قومي سطح باندې د بلاول بوټو ماسې وه یو چا داسې نه کمپین وکړي نه داسې عوامي جلسې وکړي نه داسې جلوسونه وایستو نه بل داسې ریلیانې وکړي نو بالکل یو خدا وجه داسې په دې باندې د خلکو یقین نه وي هغه دلچسپي نه ولې چې دا معنا نه لري موږ غوټونه ورکوو سهار کال دوه بعد به بیا نه او بل د پارټیانو په دې باندې وو چې باید جلسې او ریلي او پلانا دا دومره هغه نه لري که چیرې ستا تعلق د خپل د طاقت څخه مراکز د لاغ سره برابر دي نو ته وایې سم الیکشن ګټلای شي نو دوی ما غرنګ کمپین نه وکي او کوشش کوي چې هغه طاقت چې دا دوی ته د الیکشن ورګټلای شي لاغوي سره ډیر کوشش کوي چې خپل تعلق به تر کې لدی و چې دوی هغه بنیادی مسائل د ملک د معاشري هغه نه چړلې کوم چې د طاقت مراکز په هغه باندې خوابه کوي شکاره مثال یې دا وي چې مارنګ بلوچ راغه دلته دوه میاشتې د پرس کلب له مخه درنه وکړه خو یوه سیاسي پارټۍ نه ورال ولې وچا حالانکه ټول په سړک کې څوک په دې سره د بداقه د دوی همدردي وله خو چونکې دوی هغه خلک نه خواب دي کول کوم چې د دوی په الیکشن باندې اثر اندازه کېدلای شي نو دغه وجه دي دوی درې چې راغلي و چې په الیکشن کې هغه دلچسپي کوم چې په تیر الیکشنز کې وله
بې خیمه ته کوم معلومه سو. ډېر مننه کاکر صاحب. یو خو دا مسله ده چې په پاکستان کې حکومتونه خپل دوره نه پوره کوي، یو مسله بل هم دا ده چې څومره خلک په دې باور لري چې د دوی رایه نتیجه لري، د دوی رایه شمیرل کیږي. نیویارک ټایمز یو لیکنه خبره کړې ده په هغه کې ویلي دي چې په پاکستان کې الیکشن نه بلکې سلیکشن دی. دغه تصور له خلکو سره څومره دی؟
دا ډیره مهمه نقطه ده. اسی خو یو د پاکستان پرا کوم یو دیموکراسي ده او دا د تاریخ په اوږدو کې څنګه را روانه ده. له 1900 کال زاتروسو پوری دغه یو لسم انتخابات دي. یعنی د پاکستان له جوړېدو وروسته په کار دا وایي چې هر 15 کال وروسته انتخابات شي وایي 30 کال وروسته په 1900 کې انتخابات په لومړي ځل وسو. یوازې هغه انتخابات ځینې کړي دا غنی چې هغه رڼې ټاکنې وي او داغه په نتیجه کې بیا پاکستان مات شو او بنگلاديش جوړ شو. له دې وروسته دغه ټوله پروسه چې دا چې څومره تحقیق شوی دی کوم عالمان دي یا په دې پروسه کې شکیل دي هغه دا وایي چې دا تروار لمخه انتخابات دا ټاکنې نه دي بلکې د یو چا ګماره نه ده او د دې اشاره دوی د پاکستان فوج ته ده چې د پاکستان فوج د پړې شاته ټول انتخابي عمل څاري او د یو خاص هدف لپاره یو نتیجه ورکړي. نو دا ډیره بنیادی مسله ده او دا پاکستان کې مخکې پټه وه خو اوس سیروس تر بل ټولنیز رسنۍ راغلي دي او په پاکستان کې هر سړي ته ژغ ملاوسوي دي او خلق لیدلی دی نو اوس خلق ته دا به خښ کاراس ولا چې انتخابات ځکه زه اوس پاکستان ته تللی یم په یوه میاشت کې هلته چې بل کوم کاندیدانو سره خبره چا کوله یا مام چې لدین کاندیدانو سره خبره وکړه نو هغه به وزه کمپین هم چلوم خو له دوی سره هم خبره شوې ده له دوی ځا به مراد دا اوس د پاکستان فوج سره مش خبره کړې ده کنه نو دغه تاثر دغه تصور چې دی دا د ووټس کم روح دی هغه ته ډیر نقصان رسولی البته د پاکستان فوج په وار وار دا وضاحتونه کوي چې زموږ په سیاسي پروسه کې کار نسته انتخابات رانوي او موږ د پاکستان په چارو کې کار نه لرو زموږ یو آئینی ضرورت وي نو په هغه حساب باندې کوو خو البته عمومي دغه چې کوم تاسو نقطه کوي خلک دا فکر کوي چې دا تر لمخه فیصله شوې ده نو دا زموږ عمل چې دی دا هر څنګه وي خو دا نه دی نو دا یو برخه خلک دا فکر کوي
ازادۍ رادیو په تیرو دولسیزو کې میلیونونه خلکو ته په پوره دقت چټکۍ بې پرې توپ او په ډېره سرخندنه خبرونه رسولې دي او دریمه لسیزه اوس له تاسو سره پیلېږي پر رادیو تلویزیون او آنلاین ازادۍ رادیو په هر ځای کې ستاسو په چوپړ کې
ډېره مننه کاکر صاحب بیرته تاسو ته درګرځم په پنجاب او سند کې خو نامنی نه وي نن هم چې انتخابات وشول هلته د کوم د نامنی کوم خبر نه دی ورکړی شوی هلته ولې انتخاباتي کمپاینونه ساړه ول تاسو مخکې اشاره وکړه چې په مجموع کې په پاکستان کې ډېر کمپاینونه ونسول
پنجاب کې خو مسلم لیگ یو جلسې وکړې اسلام آباد کې خو د زموږ دلته اوسو بیخي یو اکټیویټي د الیکشن متعلق نه ولا کوم سي جلسې کې د کوم سي ځوانان دي هغه ځوان کې د عمران خان د پی ټی آی سره ول او هغه ته د جلسو د دې اجازه نه نو لدی وږي هغه کوم ځوانان سي د جذبې پر بنیاد براتل جلسو ته جنډې به لګولې پوسټران به لګول یا لخلګو سره به کمپین کوي کورو ته ورتلل نو هغه شی نو د پارټي نوم نو انتخابي نقشه نه و نو او دا تر الیکشن لمخه عمران خان ته په درې کیسو کې سزا ورکون مقصد هم دا و سدا خلق ډیمورالایز کی سدا سی و الیکشن نسته عمران خان نسته نو تاسو کور چیرې او کوم چې روایتي پارټیان دي لکه مسلم لیگ نو دا وی چون کې ورکر هغه عمران خان رنګا یا د پیپلز پارټي رنګا دینه هغه هغه رنګ خلک د سی بس راضی ووټه چی نواز خوشتي یا د نواز پالیسی خوشه ده هو هغه رنګ نه جلسې ته راضی نه جلوس کوي نه جندې وړي نه موټر سایکلانو باندې هغه لګ ریلیانه راباسي د پیټي په خلکو کې دا شی و چې دوی به ځوانان وو پر خپل سر باندې دا موږ په تیر الیکشن کې قتل دلته به موږ ناسو په دې مرکزو کې دا په موټر سایکلانو وو په دې مرکز کې په دې افټن مرکز کې په دا اف 6 کې بغیر ځدل جندې به لګولې وي ترانې به لګولې وي نو هغه چون کې نول بالکل الیکشن ډیر سوړو د خلکو هغه رنګ د ځوانانو هغه رنګ شرکت پکې نو قسم و زلاړم دوی د پی ټی آی نوم هغه خونو خو برته سیمال دل د پی ټی آی پر هغه باندې ځوانان او انجونا او زنانو پر هغه پر کوم سکیم په د الیکشن غ پر هغه باندې خلک ول
ډیر مننه
نو چې آزاد ازادي نه هر چاته مواقع نه یو پارټي یا یو گروپ ته ستای سره زوی دا نور به ناراضی نو بیا خوش کار خبر نه شي د خلکو هغه رنګه دلچسپي ختم لري سی به هر شي سیټ دی یعنی یو پارټي کلیم کوي ساری گل هو گئی ساری گل هو گئی نو بیا کمپین ضرورت ستا نه شي ضرورت ستا نو بس بیا خو هغه خبره
ډیر مننه کور ودان سلامت اوسې خیر یوسې لتا سره هم دومره خبرې وي نور خبرې بل کاکړ صاحب سره وی دوام به ورکو کور مدان
ازادۍ رادیو په تیرو دولسیزو کې میلیونونه خلکو ته په پوره دقت چټکۍ بې پرې توپ او په ډېره سرخندنه خبرونه رسولې دي او دریمه لسیزه اوس له تاسو سره پیلېږي پر رادیو تلویزیون او آنلاین ازادۍ رادیو په هر ځای کې ستاسو په چوپړ کې
کاکر صاحب دا ویل شي چې ورپسې ګام به څه وي؟ فکر کوم چې اول به هغه ګوند چې اکثریت یې ترلاسه کړی دی هغه به د پارلمان رئیس یا سپیکر ټاکي، همداسې ده؟
او داسې ده چې دا خو اوس پاکستان کې ټاکنې به سر ته ورسېدې او له دې وروسته به اوس نتیجې راځي او نتیجو وروسته به دا معلومېږي چې چا څومره چوکۍ د پارلمان کاغه د ایالتي اسمبلی وی کاغه ملي اسمبلی وی چا ګټلې دي. خو بهرحال صدر اعظم چې څوک ټاکل کیږي یا په یو معنی باندې جری رئیس سی وی مشر وی د دې هواد د پارلماني نظام کې، نو له دې وروسته بیا اسمبلی راغشتل کیږي او بیا به پاره کې واره د اسمبلی سپیکر یا ویاند چې کوم مشر دی د ملي اسمبلی هغه ټاکل کیږي. لاغه وروسته به بیا صدر اعظم د پاره خلق مخ ترازی او په دې منځ کې به نو بیا ډېری چنې روانې وي، ځکه چې پاکستان کې به که چا اکثریت غوڅ ممکن نه دی چې واخلي ائتلافونه به جوړ شي، په هغه کې بیا ډېری چنې دي او د دې ټولو چنو په نتیجه کې به بیا یو کاندید راځي، بلکې دوه کاندیدان، ګوره هغه بیا په ګوندونو پورې تړاو لري. نو بس بیا بیا صدر اعظم بیا له هغه وروسته هغه خپله کابینه ټاکي، نو بس دا پروسه بیا روانه سي.
ډیر مننه. زموږ بل میلمه په پاکستان کې د افغانستان پخوانی مرستیال سفیر زردر شمس دی. شمس صاحب، تاسو ته مرکلی وایم. ستاسو په نظر د دغو انتخاباتو په نتیجه کې رامنځته کیدونکی حکومت به د طالبانو له حکومت سره څه ډول اړیکې لري؟ البته دا پوښتنه دې ته په پام کوم چې د پاکستان د لنډمهالې حکومت په طالبانو ډیر فشار راوړ، مثلا مهاجرې ویستل او روابط ډیر شنول.
ډیر مننه سروان صاحب، تاسو ته کاکړ صاحب ته ټولو اوریدونکو لیدونکو ته سلامونه وایم. د پاکستان او د افغانستان اړیکو سابقې ته چې وګورو، بیا د پاکستان کې چې دغه سي انتخابي حکومتونه سونه اختیار لري هغه سابقې ته وګورو، د دې یو دایره کار معلوم دی په بهرنیو اړیکو کې، بهرنیو پالیسیو کې، په امنیتی مسایلو کې متاسفانه د دوی رول ډیر کم وی. پخا هم د افغانستان سره د نورو گاونډیانو سره چارې مستقیم پوز په لاس کې لرلې دي، او که یا مستقیم نه د دوی سره واګې نه وي، یعنی که داسې ظاهر نخ کاری کړل، پر دې تر شا دغه فیصلې دغه تصامیم ټول د پاکستان پوز پر مخ وړي. د مثال په توګه مخکې چې ما هم الته سو ماموریتونه کړي وو، یا د تیرو شلو کالو کې چې په افغانستان کې جمهوریت وو، د پاکستان سره به ګڼ شمیر سفرونه وشل. د افغانستان ولسمشر پخانی ولسمشر کرزي 14-15 پورې هلته سفرونه وکړه، ولسمشر غنی دوه درې وارې لاړ، او یا د تخنیکی او د سیاسي او هغه ټول امنیتی برخو کې چې به مختلف ګروپونه جوړېدل، د دوی سره به ناستې کېدلې. په دې ټولو برخو کې موږ خو هلته شاهد وو چې دغه تصامیم به ټول پوز نیول، حتی د افغانستان سره د لارو د تړلو، د افغانستان سره د اړیکو د پالو، تجارتي مسایل، اقتصادي مسایل، په دغه چارو کې ټول پوز تصمیم نهایي خبره ده هغه وي. نو دغه تناظر ته په کتو باندې داسې کم احتمال دی چې ډیر زیات دي سو وکولې شي دوی انتخابی یا جمهوری حکومت، مګر بیا هم نسبتا یو برخه کې رول لرلې شي. د مثال په توګه دغه ورستیو کې مونږ کتل چې موقت حکومت مکمل د سی یو برخورد کو، دغه سی اقدامات وکړي چې هغه مکمل، یعنی 100% لکه پاوز چې لګیا وي او هغه اقدامات کوي، دا غي دریز هم دغه سی وو. مګر که جمهوری حکومت راشي، مثلا د کډوالو موضوع دا، نو سناس دوی به کوشش کوي چې ولسی اړیکې د افغانستان او پاکستان ترمنځ، د قومونو اړیکې چې دي، دغه تګراتک دی کې یو څه نرمي را ولی، نو یو نسبتا ډیر جزوی رول به ولري. مګر متاسفانه د ډیر څه امیدوار نشو پاتې کېدای، ځکه چې پاکستان کې پخا هم پوز مستقیم رول لرو، او اوس هم چې په کم شکل باندې د انتخابات وشله او په کم شکل د ته آمادګي وشوه، او موقت حکومت چا وګمارو هغه مستقیم د پوز تر واک لاندې، او هغه وګمارل هغه خلک، نو داسې امیدواري او تکه مخکاري چې ګنې د دوی په دریس کې د تغییر راشي، ځکه چې کوم حکومت کې راځي کاغه یو ګوند راځي چې احتمال کم دی کې ائتلافي راځي، نو طبعا هغه به ضعیف وي. اوس موږ ګورو خپلواک کاندیدان هم ډیر دی او د خپلواک بیا په دغه مسایلو کې ډیر کاریدلی شي چې هغه بیا په هر حکومت باندې باغه فشار وي چې کدوی د دوی غوښتنې یا دوی چې سوی پاکستانی استابلیشمنت نو هغه نه منل کیږي، نو هغه د حکومت رنګې دو احتمال هم زیاتیږي، نو امیدواری کم ده.
لیکن شمسه ځینی وای چې د پاکستان اصلي چارواکو د موقت حکومت په وسیله په طالبانو فشار راوست او لاره منتخب حکومت ته پرانسته، یعنی پالیسی په دې دوره کې جوړه شوه څو راتلونکي حکومت یې عملی کړی.
هو غوداس د چې ما مخکې ویل چې جمهوریت حکومت تونه په خام راغلي دي، دوی د بهرنۍ اړیکو او بیا د افغانستان سره د هند سره د نور غونډیانو سره هغه به د پوز د منشا به د دوی د خوخي اړیکی نشي غځولې. زه به تاسو ته یو مثال درکم چې عمران خان چې کله راغې هغه سابقه ک یو غاړه تکیدو چې په کم شکل راغې، خو بهر حال چې کله هغه صدر اعظم شو نو تبن ځانې د وطن د چا او مسول غنلو مشر غنلو او حتی دا غینه مخ کی چې هم منګو سرباز ناست لرلې ما غا محل د ډاکټر صاحب ځخلوال سره د سره دوه ناستې خصوصي لرلې هغه کی زو مچې حتی دا انتخابات نو غټلې، نو د افغانستان په اړه ډیر مثبت دریز لرلو. یو خو خیر د عمومي دریزو د جګړې پر ضد او دلته د خارجي قوا او هغه خود د یو مشخص دریزو تیر شلو کال نه داسې ویلې، مګر بیا هم د افغانستان د حکومت سره د خیاړی کې غختلې او د آزاد پرانستی سرحد او د اچوي اوپن بارډر خبره کوله چې دا باید اسکل بند نشي، واغه وخت کې مسوز لیدې بند کړ. د کډوالو په اړه د ډیر مثبت نظر لرلو، حتی یو وخت د بیا ویل چې یعنی دوی ته باید پاکستان تابعیت ورکړي او هغه افغانستان په غو کې خپل ملاحظات لرل، مګر د خبره وا خو کله چې دا صدر اعظم شو د لوړ وکړه اغه نه روسته د تا د پاکستانی استخبارات او د پوز خو هغه سری کرخي ورکړل شو چې د دې کې نه بیرون ته نشي وتلې، او ما غو چې به ما عمران خان ډیر منفي طرف ته ملار او هغه فشارونه پیراغله. نو دغه سابقې ته په کتو باندې دوی په دغه چارو کې ډیر زیات سن لري، نو پوز کو د موقت د لارې متټاکلې د موقت حکومت د لارې او کچیر د جمهوریت حکومت هم راشي یا نواز شریف راشي یا یو بل ائتلافي شکل کې بل څوک راشي، نو د دې د پوز چې کومه خاتونه دی او ټاکلې د بهرنۍ تګلارې مجبور دي چې هغه تعقیب کړي. نو په دې زویم چې په طالبانو کې د اوس فشار راوړي ک راتلونکي حکومت یې هغه د توماغه شکل باندې ادامه ورکړي.
ازادي رادیو په 13 کې ملیونونه خلکو ته په پوره دقت چټکۍ به پرې توپ او په ډیره سرخندنه خبرونه رسولې دي او دریمه لسیزه اوس له تاسو سره پیلېږي پر رادیو، تلویزیون او آنلاین. ازادي رادیو په هر ځای کې ستاسو په چوپړ کې.
ډیره مننه، سلامت اوسې کاکر صاحب. ستاسو په مخکنیو خبرو کې یو شي ته متوجه شوم چې که هر حکومت جوړیږي ائتلافي حکومت به وي، ځکه چې ګوندونه کمزوري شوي دي نسبت پخوا وختو ته. پاکستان ښه اقتصادي وضعیت نه لري، که یو کمزوری حکومت جوړیږي ائتلافي حکومت چې هر وخت د شړېدو د ماتېدو خطر وي، د پاکستان لپاره به نتایج څنګه وي؟
دا ډېره مهم اړخم دی او مهمه پوښتنه په دې معنا ده چې عمران خان په واک کې راتلو وروسته د پاکستان اکثره څېړونکي په دې نتیجه رسیدلي دي چې عمران خان په هغه طریقه باندې حکومت ونه چلولای شو چې څنګه له ده تمه کېدله، او په هغه کې اقتصاد یو ډېر مهم فیکټر و. اوس دې کې سوال دا فکر کېږي چې نواز شریف څه دی، او زیاتره خلګم دا وایي چې نواز شریف را هم غیر لندنه د دې لپاره راوستل شو چې کوم خرابۍ په اقتصاد کې د عمران خان په وختو کې راغلی دی د هغه پرلیکه واچوي، ځکه د نواز شریف سابقه داسې پاته سوی ده چې کله هم دی په واک کې راغلی دی د پاکستان اقتصاد غوړېدلی دی تر یو حده پورې، او دا هغه وجه دا ده چې د نواز شریف چې کوم په بهرني مشرانو کې کومه چهره ده هغه تر ډېره حده پورې مثبته ده، ځکه د پاکستان به تعلق له چین سره وي، له امریکا سره وي، له سعودي او عربو هیوادونو سره وي. په دې کې د نواز شریف او ان ترکیه کې له رجب طیب اردغان سره د خپل شخصي اړیکې دي او د دې اعتبار تر یو حده پورې شدی. نو اوس نواز شریف راځي، اوس په پاکستان کې د کاروبارونو بزنسونو دا تقریبا درېدلې دي او د هر چا تمه دا ده چې نواز شریف راغی نو ممکنه ده چې اقتصاد چې دی هغه لږ خوځښت وکړي، لږ وغوړېږي. نو د نواز شریف سابقې ته په کتو سره ممکنه ده په اقتصادي برخه کې د کم کارپوهان دي دغه په نظر باندې او فوج هم دا غواړي، ځکه دا وایي د برخه ده چې پاکې دوی اوس دې نتیجې ته رسېدلې دي چې ملک په اقتصادي لحاظ باندې په ګونډو نه سي. نو که پاکستان کې د پاکستان فوج باندې دا تور لګېږي چې دا هیواد چلوي، نو په اقتصادي برخه کې به نواز شریف ته یو خنډ شای نه سي جوړ. نور په ډیپلوماټیکو، په سیاسي، د کورنی چارو، په نورو بنیادي اړینو چیزونو کې دای څه خنډ سي په نورو دي شي کې ممکن وي.
ازادي رادیو په تیرو دولسیزو کې میلیونونه خلکو ته په پوره دقت چټکۍ، بې پرېتوب او په ډېره سرخندنه خبرونه رسولې دي او دریمه لسیزه اوس له تاسو سره پیلېږي پر رادیو، تلویزیون او آنلاین. ازادي رادیو په هر ځای کې ستاسو په چوپړ کې.
ډېره زیاته مننه کور ودان عبدالحی کاکړ، همدار از زردر شمس لطاس سخمنانه ده سیاسی چارو لکارپو شاغل سلیمان کاکر چخم دیر مننه چی په دی بحث که گردون وکرن.
وما ورس دا ونی مهمه پیښه تا کته
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنواره مو د زل ومه ورس کې مو یو بار بیا د ونی د مهمه سیاسي ټولنیز او جالب مسایلو د تحلیل سره کوربه دا ونی خبرې کې چې څنګه یو مرمنه د مرګ تر ورځې دوه کلن ماشوم ښکارې ده او په چین کې مصنوعي ځیرکتیا باندې سنبال د درې کلن ماشوم د جوړېدو خبر همداراز عربي نړۍ کې د لومړني لوی درمسال د پرانیستي معلومات هم درته لرم. خو تر هر څه لومړی د تیرې اونۍ مهم سیاسي ټکي د دوهې غونډه کې د طالبانو امتیاز طلبي او د سیاسيونو خبرداري. طالبانو غوښتي چې سیاستوال مراولې د ملګرو ملتونو څوکۍ راکړي. موږ درځو خو سیاستوالو اعلامیه ورکړي چې د غونډه کې طالبانو سره هیڅ ډول تعامل د منلو نه دی.
د سیاسي مخالفینو نه دعوت کول دا په دې معنا نه دی چې طالبان لپاره کوم امتیاز دی او یا دا لپاره چې طالبان خوشاله کړي. زه فکر کوم چې بینلي ټولنه هم کوشش کوي چې دا خپل اقدامات داسې تنظیم کړي تر څو پورې په دې کې زیات خنډ یا بهانې پیدا نه شي.
که چیرې طالبان ورنه سي ودې دغه ودې کانفرنس ته، دا به دوی د جهانی ټولنې د قهر او غضب سره مواجه کړي. جهانی ټولنه به هم دا وایي چې دا خلک سرتنبه دي، دا خلک لجوج دي، دا خلک نه غواړي چې د خپلو خلکو سره خبرې وکړي.
لنډ وخت کې د نیم میلیون نورو کډوالو د راستنېدو اټکل د ملګر ملتونو سازمان وایي. 23 میلیون افغانان به سږ کال هم مرستو ته احتیاج او افغانستان به لومړی درجه بحران کې گیر پاتې هیواد شي.
تاسو پولیسمن کار دی او موجوده حاکمان نشي کولای چې دوی هغه غوښتنو ته رسیدنه وکړي. دوی نه یوازې بشري مرستو ته بلکې اساسي پروژو او خدماتو ته ضرورت لري، لکه د زده کړې مسله ده، سرپناه.
د یو افغان په احتمالي بریا د فضل الرحمن او ایمل خان نیوکي. ملا فضل الرحمن خلا وایي چې طالبانو سره د اړیکو د رغولو د هڅې ښکار شو. ایمل ولی خان ویلي دومره ټګي پټاکونو کې شوی چې یو افغان هم پکې بریالی شوی.
سرمایه نے اتنا مزہ دیا کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ بھی نہیں سوچا کہ حیات آباد سے ایک افغان نیشنل جیت کے الیکشن میں ممبر بن گیا.
او د پاکستان له صدر اعظمۍ په ناڅاپي ډول د نواز شریف شاته کېدل د هغه ګوند 50 ګوندونو سره ائتلاف کړي. ورور یې صدر اعظمۍ ته نوماندی عمران خان هم خپل نوماند را مخته کړی او د حکومت جوړولو ګواښونه کوي.
دیکھو قانون سازه د پاره د حکومت جوړولو د پاره بالکل تیار یو. انشاء الله تعالی هم ورکو ته موږ کړي د کلتیږي ور د راکو به حکومت ته جوړو. خو کله دې هر کوششونو باوجود زمونږ د هر کوشش باوجود زمونږ حکومت نه جوړي، نو یس موږ به بیا اپوزیشن کې کینو خپل ټول په پارلمان کې پریږدو او زمونږ اراده نشته چې موږ ماس ریزیگنیشن کې یا پارلمان ته بایکاټ.
بیا هم ستړي مشي. وروسته لاغې چې د ایران ځانګړي استازي د فبراير 14 مه جوړیدونکې د دوهې غونډې پاړه ویل، طالبانو دی غونډه کې د ګډون دوه شرطونه نړیوالو ته ورکړي. د طالبانو داخلي سرچینو ازادۍ رادیو ته د هویت د پټ ساتلو په شرط ویلي. غونډې ته د دوی د مخالف سیاستوالو نه رابلل مهم شرط و چې منل شوی دی او هیڅ د دوی مخالف سیاستوال ته به په غونډه کې بلنه ورنکړل شي. خو دویم شرط دا دی چې طالبان افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ګمارنه مني، مګر په مقابل کې ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ څوکۍ غواړي چې لا دا خبره نه ده منل شوې. د سرچینو له قوله طالبانو ټینګار کړی دی چې د ملګرو ملتونو سرمنشي سره جلا ناسته دې هم ورته برابره شي. ازادۍ راډیو ته رسیدلي معلومات ښیي د طالبانو په خوښه به د دوهې غونډه کې تر شپږو تنو پورې نارینه او ښځینه مدني فعالان ګډون وکړي چې لیست یې د یوناما لخوا محرمانه ترتیب او ساتل شوی. خو د سیمې هیوادونو استازي به هم تر ډیره دې غونډه کې د طالبانو له حکومت نه د ملاتړ له اجنډا سره ګډون کوي. خو د افغانستان سیاسي ګوندونو او جریانونو په یوه اعلامیه کې ویلي د دوهې په غونډه کې د افغانستان د خلکو له حضور او استازولۍ پرته د طالبانو سره هر ډول تعامل نه ډډه وشي. اعلامیه وایي د دوهې غونډه به هغه مهال نتیجه ورکړي چې د افغانستان د خلکو غوښتنې پکې مثبت ځواب ترلاسه کړي.
د سیاسي مخالفینو نه دعوت کول دا په دې معنا نه دی چې طالبان لپاره کوم امتیاز دی او یا دا لپاره چې طالبان خوشاله کړي. نو زه فکر کوم چې بینلي ټولنه هم کوشش کوي چې د خپل اقدامات داسې تنظیم کړي تر څو پورې په دې کې زیات خنډ یا بهانې پیدا نه شي، تر څو پورې دا پروسه ټکنۍ نه شي. نو په اوسنی غونډه کې مدني فعالان دا به شوي مطمئنه چې په راتلونکو غونډو کې به سیاسي جناوي به هم دعوت کیږي.
که چیرې احیانا طالبان په دې کانفرنس کې ګډون وکړي، هلته به ضرور د افغان میرمنو د استازو او د افغان د مدني ټولنو د استازو سره مخامخ سي، او دا پر دې باندې اعتراف دی چې د دوی اصلي مشکل د افغانانو سره دی، او واقعیت هم دغسې دی. د طالبانو اصلي مشکل د افغانانو سره دی، او طالبان نه غواړي چې دغه واقعیت ومني، غواړي چې د دې واقعیت څخه اوږه خالي کړي او ځان تیر باسي.
بلغړه د افغانستان لپاره د منځنۍ اسیا او اروپای ټولنې استازي او د ملګرو ملتونو استازي روزا اوتمبایوا د قرغیزستان په بشکک کې د دوه د ناستې پاړه د نظر د یووالي اړوند غونډه کړی ده. دوی ویلي یاد ناستې د دوه غونډې ته د غوړه چمتووالي په مخه نیولې و، ترڅو د افغانستان تلپاتې ثبات لپاره لازمی اسانتیاوي برابر کړئ شي.
په چیرې طالبان ورنسی و دې دغه و دې کانفرنس ته، دا به دوی د جهانی ټولنې د قهر او غضب سره مواجه کی. جهانی ټولنه به هم دا وایي چې دا خلک سرټمبه دي، دا خلک لجوج دي، دا خلک نه غواړي چې د خپل خلکو سره خبرې وکړي، د خپل خلکو موجه مشروع غشتونو ته غاړه کشیږدي. لهذا زه فکر کوم چې طالبان به تر دغه نور هم منزوي سي.
او تیره اونۍ القاعده سره په اړیکو تورن د ګوانتانامو دوه طالب بندیان چې له و کال راهیسې عمان کې نظربند ساتل شوي وو، د طالبانو حکومت ته تسلیم او خوست لوګر کې خپلو کلیو ته وګرځېدل. ملا عبدالظاهر او عبدالکریم په 2002 کال کې پاکستانیانو امریکا ته په لاس ورکړل، او 15 کاله ګوانتانامو کې له ساتل کېدو وروسته له و کالو راهیسې عمان کې نظربند وو. طالبانو نه روخانه کړی چې له امریکایي لوري سره د دغو بندیانو په تړاو څه معامله شوه، خو تر دې وړاندې طالب بندیان د امریکایي بندیانو د خوشی کولو په بدل کې تبادله کېدل. اما دا ځل طالب بندیان د دوهې د غونډې په درشل کې خوشی شوي چې اجنډا یې د طالبانو او نړیوالو ترمنځ د امتیاز طلبۍ په چنابازۍ بدله شوي. په عین حال کې د طالبانو یو مشر چې په استاد یاسر مشهور او کورنۍ لا هم له پاکستاني زندان راستنېدو ته په تمه و، په اړه د پاکستان پوسټ نږدې او مهم خبریال حامد میر خبر ورکړی چې استاد یاسر او له هغه سره جوخت ملا عبید الله اخون د پاکستانی ځواکونو لخوا په زندانونو کې د سختو شکنجو له امله مړه شوي دي. ملا عبید الله اخون پرویز مشرف د امریکا په خوله باندې ونیو او په شکنجو باندې د پاکستان په زندان کې همدار از طالبان یو بل مشر ملا یاسر هم په پاکستان کې ونیول شو او تر شکنجو لاندې مړ شو. همدار از موږ د امریکا په خوله باندې طالبان اوسنۍ مرستیال صدر اعظم ملا غنی برادر هم په زندان کې واچو، شکنجه ورکړه او بیرته مو د امریکا په خوله باندې خوشی کړ. طالبانو چې له امریکا یې د بندیانو د خوشی کولو لپاره پوره هلې ځلې کړې، له پاکستان یې د ملا یاسر د را خوشی کولو په تړاو تر اوسه هیڅ کومه رسمي غوښتنه نه وکړې. لدی داسې ښکاري چې د طالبانو حکومت هم په دې قانې شوی دی چې استاد یاسر ژوندی نه دی، او په داسې حال کې چې پاکستان له خپلې خاورې د 500,000 افغانانو شړلو تر لومړي پړاو بشپړول وروسته پاتې افغانانو ته هم د مارچ تر میاشتې بل مهلت ورکړی، د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ سازمان وایي اټکل لري را روانو میاشتو کې 433,000 نور افغانان هم له پاکستان راستن شي. د ملګرو ملتونو دغه سازمان په خپل راپور کې ویلي د ستنو شویو کډوالو سرپناه ستونزه، افغانستان کې ماینونه او د ناچاو د توکو شتون، د ښځو پر ازادۍ او حقونو محدودیتونه، کارګر ماشومان له وخته د مخ کې ودونه، اقلیمی بدلون، زلزلې او وچکالۍ په دې معنی دي چې افغانستان به 2040 کال کې هم د لومړۍ درجه بحران سره مخ هیواد پاتې شي. او چا زیاته کړې د بشري مرستو د طرحې په اساس به په 2040 کال کې 3.2 میلیونه افغانان چې د افغانستان د وګړو نیمایي څخه زیات شمیر دي په یو نه یو ډول بشري مرستو ته اړتیا ولري، چې دې لپاره یې له نړیوالې ټولنې د 3.6 میلیارده ډالر بودیجې غوښتنه هم کړې.
زه فکر کوم د 500,000 افغانانو بیرته ستنېدل دا به افغانستان له اقتصادي او بشري پلوه له سختو فشارونو سره مخامخ. افغانستان له وړاندې له بشري ناورین سره مخامخ دی. میلیونونه خلک په کور دننه بې ځایه شوي، 500,000 خلک له وړاندې له پاکستان، ایران او نورو هېوادونو څخه هېواد ته راستانه شوي. د دوی ټولو تر رسیدنه زه فکر کوم په اوسنیو شرایطو کې دا ستونزمن کار دی او موجوده حاکمان نشي کولی چې د دوی هغه غوښتنو ته رسیدنه وکړي. دوی نه یوازې بشري مرستو ته بلکې اساسي پروژو او خدماتو ته ضرورت لري، لکه د زده کړې مسله ده، سرپناه، همدارنګه د کار موندنې او نور مسایل دي چې دغه افغانان ورته اړتیا لري په هېواد کې.
دا طالبانو که څه هم په دې تړاو څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې د پاکستان کابینې ویلي د طالبانو حکومت ترې د کډوالو د سنولو د مهلت غځولو غوښتنه کړې. مګر په عین حال کې د امریکایي ادارو د راپور له مخې پاکستان د مهاجرو ستنولو پروسه کې هغه افغانان هم بیرته شړلي چې له سقوط وروسته اسلام آباد کې میشته او امریکا ته د تللو کیسونه یې اچولي. بلخوا ترکیه او ایران هم هغه هیوادونه دي چې وروستیو کې د افغانانو د نیولو او ستنولو لړۍ خورا ګړندۍ کړې ده. د ژغورنې نړیوالې ډلې هم افغانستان ته د ستنېدونکو کډوالو د وضعیت په اړه خپله شدیده اندېښنه څرګنده کړې او که څه هم طالبان بیا بیا په افغانستان کې د داعش حضور ختم شوی بولي، خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نوی راپور ښیي چې داعش ډلې په افغانستان کې د استخدام یوه پراخه ستراتیژي غوره کړې ده او لیکو ته یې د افغانانو جذب د پام وړ زیات شوی. په دې راپور کې راغلي داعش خراسان څنګې د طالبانو د خفه شوي غړو او بهرنیو جنگیالیو په جذبولو تمرکز کړی او تر څنګ په تاجکستاني شبکو کې د لابیګرۍ لپاره هلې ځلې زیاتې کړي. راپور کې یادونه شوې چې داعش خراسان څنګه توانېدلې د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ غړي خپل کړي او د انصار الله او جماعت الاحرار څو قمندانان هم په ننګرهار او کونړ کې د داعش لیکو سره یوځای شوي دي. په راپور کې دا هم لیکل شوی چې داعش ډلې په خپلو عملیاتو کې ډلې ته له جذب شویو افغانانو څخه کار اخیسته. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د امنیت شورا د نوي راپور په اړه د ازادۍ راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې ازادۍ راډیو ته په ځلونو ویلي داعش ډله د افغانستان لپاره ګواښ نه ده او دوی ځپلې ده. خو د امنیت شورا راپور بیا وایي داعش خراسان څنګه نه یوازې دا چې د افغانستان لپاره تر ټولو ستر ګواښ دی، بلکې سیمه او نړۍ هم خطر سره مخ کړې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ولسم راپور کې ویل شوی و چې داعش خراسان څنګه په افغانستان کې خپلې عملیاتي وړتیاوې زیاتې کړې او ترخوا یې د وسلوالو د کورنیو د غړو شمیر له 4000 تر 6000 کسانو پورې اټکل شوی. او په داسې حال کې چې راتلونکي اونۍ افغانستان کې د طالبانو حکومت سره د تعامل د څرنګوالي په اړه د قطر دوحه کې یوه مهمه ناسته جوړیږي، امریکا یو ځل بیا د طالبانو ځینو تګلارو ته د انتقاد ګوته نیولې. د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کربی په سپینه ماڼۍ کې وی خبري ناشې ته ویلي ترغو چې طالبانو په خپل ژمنو عمل نوي کړي په رسمیت به ونه پیژنو. هغه یو وار بیا د امریکا د حکومت موقف روښانه کړي او ویلي دي چې د طالبانو په اړه سیاست نه دی بدل شوی، بلکې طالبان باید د رسمیت پیژندنې شرایط پوره کړي. امریکا او نړیواله ټولنه له طالبانو غواړي چې انجنونو ته د زده کړو حق ورکړي، ټولګډونه ځواب ویونکي حکومت جوړ کړي او د افغانستان له خاورې د هر ډول ګواښ مخه ونیسي.
موجی جوی باډه بایډن ته کجو بایډن ته دغه خیر تو وکړو چې زری پیسې لا وکوله موږ سم جنگ ته وتسیخ شو دی پیو بسلې. اوس موږ افغانان هم باید لک دا پرده سره ورکړي، خیر یو لاس کله دی پریږدي موږ د پرسمیت نه پیژني ځکه داس دی دغه مو په پدمټه او په ګړو په حلواو نه دی بسلی د کوتک په زور مې استلې دي.
خو په ورته محل طالبانو ټینګار کړی چې دوی د سیاست په انځوا کې نه دي او لډیرو هیوادونو سره ختامول لري. د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر تیرونی لغمان کې یوې غونډې ته ویلي نړۍ له طالبانو سره له تعامل پرته بل لار نه لري. هغه ټینګار کړی چې نړۍ ته له طالبانو پرته بل څوک دا ضمانت نشي ورکولای چې د افغانستان خوره به د چا په ضد نه کاریږي. دغه اشاره په ښکاره د نړۍ هغوی اندېښنو ته وچی د افغانستان په خاوره کې لا هم ځینې اور پکښته.
تاسو مطمئن اوسئ چې دا تشویش و نه کوي چې افغانستان په سیاسي میدان کې په انزوا کې پروت دی. موږ عملاً په انزوا کې نه یو، د دنیا یو برخه یو، د دنیا د موږ سره تعامل شته دی او دنیا پرته لیدې نه چې د اسلامي امارت سره تعامل و نه کوي بل لار نه لري.
او له هوا د بهر خبرې دادی چې د پاکستان پارلماني ټاکنې چې تاریخ کې دویم ځل لپاره جنجالي شوی دی وی ونه پتیری دوی پایلو ته په پام لا هم د غیواد کې نوې حکومت جوړ شوی نه ده. د ټاکنو کې د عمران خان ګوند هم د حکومت د جوړولو او زیاتو څوکیو ګټلو ادعا کړې ده، خو د نواز شریف ګوند بیا له پیپلز او څلورو نورو ګوندونو سره د شاباز شریف په مشرۍ د حکومت جوړولو لپاره هوکړه کړې. نواز شریف لخپل اړه خپل رور شاباز شریف بیا صدر اعظم ته راوړاندې کړې او لوري د پنجاب د حکومت مشرۍ ته نومولې، خو د پیپلز ګوند سره د ائتلاف په ترڅ کې به آصف علي زرداری د دې هیواد د ولسمشرۍ څوکۍ یو وار بیا خو له کم واک سره ترلاسه کړي، اما له دریو کال وروسته به زوی ته صدر اعظم ورکول کیږي. د پاکستان پارلماني ټاکنو کې د نواز شریف ګوند اتیا څوکۍ ګټلي، خو د پاوز د مشر عاصم منیر لخوا ژر تر ژره د ټاکنیزو لانجو د حلولو غږ او غوښتنې وروسته نواز شریف د تمې خلاف د دې هیواد د صدر اعظم ترلاسه کولو څخه شاته شوی. بلخوا د دې دواړو غوندونو د ائتلاف له اعلان وروسته د پاکستان په خوانی صدر اعظم عمران خان چې د ګنشمیر جنایي قضیو له کبله بندي ده خبرداري ورکړه چې په غلا شوی ورایو د څوک حکومت نه جوړي. اغل خپل اړه د عمر ایوب په نوم یو کس صدر اعظم ته نومان کړي او له امریکای هیله کړي چې د پاکستان د ټاکنیزو درغلیو په اړه سخت دریځ ونیسي.
دغه قانون سازه د پاره د حکومت جوړولو د پاره بالکل تیار وي ان شاء الله تعالی هم ورکو ته مونږ کړه د کلکیږي ور دغه کوب حکومت په جوړو خو کده د هر کوششونو باوجود زمونږ د هر کوشش باوجود زمونږ حکومت نه جوړیږي نو یس مونږ به بیا اپوزیشن کې کینو خپل رول په پارلیمنت کې پلی کو او زمونږ اراده نشته چې مونږ ماس ریزیګنیشن کو یا پارلیمنت نه بایکاټ کو.
د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند پورې تړلی او خپلواکو کاندیدانو د فبرورۍ میاشتې 8 نیټې پارلماني انتخاباتو کې تر بل هر ګوند ډېرې 92 څوکۍ ګټلې وې. خو دا چې په خپلواکه توګه یې په دې انتخاباتو کې برخه اخیستې وه نشي کولای چې حکومت جوړ کړي او صدر اعظم ولري. کله ټاکنو وروسته ائتلافي حکومت جوړ شي نو دا به کټ مټ همغه حکومت وي چې شپږ میاشتې وړاندې د شهباز شریف په مشرۍ ټولو ګوندونو جوړ کړی و، ځکه شهباز شریف دا مهال ملت پالو مذهبي ګوندونو پسې کورونو ته ورځي تر څو یې ملاتړ وکړي. په یادو ټاکنو کې د نېشنل ګوند دریم ځل لپاره خیبر پښتونخوا کې د حکومت جوړولو کې ناکام شو. بلخوا د پاکستاني اسټبلیشمنت له اعتماد برخمن پاکستاني سیاستوال ملا فضل الرحمن ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت او پاکستاني ادارو ترمنځ د اړیکو رغولو د هڅې له امله په ټاکنو کې د ناکامۍ ښکار شو. هغه ویلي دا چې د پاکستان او طالبانو د حکومت ترمنځ اړیکې رغول غوښتل او په همدې نیت کابل ته سفر کړو د امریکا په امر ګوند ټاکنو کې ناکام اعلان شوی دی. فضلمن په امریکا تور لګولای چې د اسرایلو د دښمنۍ او فلسطین له عمل هم ورته د ناکامولو جال غوړول شوی و چې د دغه تورون ترڅنګ نوموړي په حکومتي ائتلاف کې د ننوتو پر ځای په اپوزیشن کې د پاتې کېدو اعلان کړی دی. ملا فضلمن چې موده وړاندې کابل ته راغلی او د طالبانو له مشر سره لیدلی او د پاکستاني رسنیو په حواله ټاکنو لپاره له ټي ټي پي نه د اوربند ژمنه هم وړې وه. بلخوا ملا فضل الرحمن چې د طالبانو د سیاست سوالو پالون کې او ایمل ولی خان چې افغانستان سره د ملت پالنې سیاست مختوري ل خپل ناکامۍ ورسته رسنیو ته د دوه هغو احتمالي افغان طبیعت لرونکو شیطانی کړي چې د دوی په پارلماني ټاکنو کې بریالي شوي دي.
په بلوچستان کې د افغانانو کامیابیدل په ټاکنو کې دا هم سعید خو په پیښور کې هم یو پنځم درجه افغان په ټاکنو کې په ملي کچه باندې کامیاب کړی شو.
پیسې کی اتنی پسند آئی لوگوں کو
سمک اسٹیبلشمنٹ سره دومره د پیسو مینه ده دومره د عوایدو د راټول کولو مینه ده چې په حیات آباد کې یو افغان طبیعت لرونکی کس چې ټاکنو ته ولاړو هغه ته د پیسو په بدل کې کامیابی ورکول شوې ده په ټاکنو کې.
او قطر چې هند ته د غازو مهم صادرونکي او د هند اته لکه کارګرو کوربه هواد دی تیر ونه په یو بې ساري اقدام کې د اړیکو د نه خرابولو په نیت د هند د سمندري ځواکونو اته پخوانی افسران چې د جاسوسۍ په تور د اعدام د سزا حکم پرې شوو بخلي او ټول هند ته ورخوش کړل. د دوه کسانو لړل ځنوي نوی ډیلی ته پر رسیدو سره سم رسنیو ته ویلي چې د صدر اعظم نریندرا مودي د مستقیم مداخله په پایله کې خوشی شوې دي. نوی ډیلی د 2022 کال په اگست کې د دوه کسانو نیول کېدو وروسته له قطر سره د څو میاشتو لپاره په خبرو اترو بوختو او د قضیه د دوه سره اړیکې ننګولې وي. د په داسې حال کې چې هند تازه له کاناډا سره د یو سیک فعال د وژل کېدو له پیښې وروسته خکر په خکر شوی او د دواړو هیوادونو اړیکې خورا ترنګلې شوې دي. او د امریکا د ټاکنو د جنجالي نومان ډونالد ترامپ تازه څرګندونه چې د بریا په صورت کې له اروپایي ټولنې سره د دفاعي مرستو نه کولو غواخ کړو د امریکا او اروپایي متحدینو ترمنځ په اړیکو کې ناندري راپورته کړی دی. ترامپ ویلي چې بریالی شو هڅه به ونه کړي چې اروپایي ټولنه له روسیې وژغوري خو په دې څرګندونو د ناټو سرمنشي غبرګون ښودلې ویلي دي امریکا په داسې حال کې اروپا ته اړتیا لري چې دغه ټولنې خپل دفاعي مصارف او بودیجه لوړه کړي. یانس سټولټنبرګ د ناټو په 1300 اروپایي غړو غک کړی چې خپل دفاعي بودیجه او تجهیزات نور هم لوړ کړي. بلخوا جو بایدن د ترامپ وروستۍ څرګندونی احمقانه شرمونکې خطرناکې او پردی بللې دي. هر څه چې شوي خو داسې ښکاري چې د ترامپ وروستۍ څرګندونو د دغه بلاک په منځ کې د شک درز ایجاد کړی دی. اوس هم ټولنیزو شبکو ته سرخاره کوو. تیر اونۍ په ټولنیزو رسنیو د پاکستانی پولیسو لخوا د کوزی پښتونخوا د ملي ډیموکراټیک ګوند د مشر محسن داور ټپی کول تودو موضوع هغه چې په ټاکنو کې د بریالي کېدو دعوه لري. پلویان وایي حکومت یې د حوزې پایلې څرنډولي او د اعتراض په مهال پاکستاني پولیسو و پلویان هم ویشتلي چې یو ترې مړ شوی دی. د محسن داوړ ټپي کېدل د پخواني ولسمشر غني، منظور پښتین، امرالله صالح، افراسیاب خټک او ګڼو ملتپال لخوا غندل شوي دي. دغه راز په یو نادر اقدام کې د مفتي منیر شاکر په نوم یو مذهبي مشر هم د محسن داوړ پښتنې ته علي وزیر سره یو ځای ورغلی دی. محسن داوړ چې پر پخه په ډزو لګېدلې دی، پیخې له هغه خپه شوی پی ټی ایم یو وار بیا د داوړ په ننګ باندې درولې او منظور پښتین ټینګار کړی چې له محسن داوړ سره دی او پلویان هم کلک ورسره ولاړ دي.
ملګرو ته هم ویل شمالي وزیرستان چې هغه ورورسیږي ځانونه ورورسوي. موږ د دغه حالات کلک مخالفت کوو، موږ د دغه واقعیاتو کلک مخالفت کوو. پرون په شانګلا کې موږ خدای الیکشن ولا نه کوو، پرون په شانګلا کې عام پښتانه پلاک د ووټ غواړي هغه مشکل کیږي.
او په داسې حال کې چې پر افغانستان د خلقو پرچم جنا د حکومتونو څو لسیزې تیرې شوي، خو خوست کې تازه د دغو ډلو د حکومت د جنایتونو نوې نښې موندل شوي دي. ځایي خلکو د خوست پوهنتون ته څیرمه د یوه چک ډیم د جوړولو پر مهال د کابو سلو ښځو او نارینهو ډله ییز خبر موندلی چې ورسره کشف شوي توکي ښیي دا کسان د خلقیانو د حکومت پر مهال پټ وژل شوي دي. د دغه خبر موندلو یو وار بیا په ټولنیزو رسنیو د خلقي او پرچمي حکومتونو له غړو سره د حساب کتاب اړوند بحثونه پاره ولې دي. نور حال په دغه ریپورت کې
د خوست داش میروسیدونکو د مرکز اړوند د سړبنی په سیمه کې د شاو خاصل مړو پر یو پخوانی دلیس خبر راټول شوی دی. په دې دلیس خبر کې چې د یو چک ډیم د جوړولو پر مهال رابرسېره شو، د مړو د سره وجودونو یوازې هډوکي او د وژل شویو کسانو د جامو او پګړۍ ټوټې او خراب شوی بوټونه او څپلۍ پکې وي. د خوست ښاروالۍ مسؤلین وایي د دوی موندنې ښیي چې ممکن دا کسان څه باندې څلور لسیزې وړاندې پر افغانستان د پخواني شوروي د یرغل په کلونو کې په همدې ځای کې وژل شوي او بیا د بولډیزرونو په واسطه ورباندې خاورې اړول شوي وي.
صحنې بعضې وسایل موږ پیدا کړل چې مثلا یو سات ده چې دا موږ کله ګوګل ته ویل کړو، نو دا تقریبا داسې وخت چې په نولس سوه اویم کال کې جوړ شوی دی. همداشان دا پیسې چې کومې دی، دا چې کله موږ ولې ولې تاریخ په شاید اندې تاریخ د ترکې وخت پیسې دي چې هغه وقعه دا جوړې شوې دي. نو بل دا چې دا کومې جسدونه چې دی کوپلۍ دی، هغه کوپلۍ به د مرمۍ ویشتل شوې وي، اوس هم هغه کوپلۍ کې بعضې مرمۍ ښخې وي. او بل دا چې هغې وخت بعضې علما کرام دا پته لګېږي چې د وخت علما کرام چې په خپلو بټکۍ باندې تړل شوي دي، بعد له هغې نه بیا سرونه باندې ویشتل شوي دي.
د هغه وخت د قربانیانو د کورنیو غړي وایي په افغانستان کې د شوروي پلوه حکومت د واکمنېدو په کلونو کې یو شمېر قومي مخور، پوځي منصبداران، علمي او روحاني شخصیتونه دوی سره د فکري اختلاف په وجه بندیان، شکنجه او حتی ووژل شول.
زموږ والد صاحب چې په دیارلس سوه اته پنځوسم کال د حمل په شپږم ورځ د خلقیانو د حکومت لخوا په مساخل ولسوالۍ کې ونیول شو او یوه میاشت دا د خوست امنیت په قمندانۍ توقیف کې توقیف و. تر یوې میاشتې پورې موږ ولید، د هغه نه وروسته بیا موږ دای ونه لید. بیا چې هر چا نه پوښتنې وکړې یا څه ګګنې وکړې، هغه و چې هغوی به راته ویل چې یو بل چیرته نقل شوی دی. خو بالاخره وروسته دا هم راته د ځینو ځینو خلکو لخوا ویل کدل چې پورته د څړبنی یا د وچه خوړو په ګړوي کې امکان لري چې ولته په شهادت رسولای وي.
د ورکو شوو کسانو د کورنیو غړي وایي دوی لپاره له هغه وخته بیا تر اوسه تر ټولو ډیر ځورونکی حالت دا دی چې د وخت واکمنو به چې کوم کسان له محکمې پرته ووژل، د هغوی شهرت به یې نه خپراوه او د شپو په تیارو کې به یې په پټه پوځي پولیګونونو کې په ډله ییز ډول تر خاورو لاندې کول.
او د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته افغانستان کې د نوي کالو نورو جشنونو ترڅنګ د مینې د ورځې نمانځنه هم کمرنګه شوې ده. دا ورځ چې د کابل ګل فروشۍ کوڅه به د ګلانو له اخیستونکو ډکه وه، سږ کال هم پکې د طالبانو د امر بالمعروف ګڼ کسان درېدلي وو تر څو خلک چاته د مینې په نوم ګلان وانخلي. د ځایي دوکاندارانو لخوا ازادي راډیو ته ویل شوي طالبانو و کسان په دغه ورځ ونیول چې ګلان یې اخیستل. طالبانو بیا د دې موضوع په اړه څه نه دي ویلي، خو دا ډله د مینې او نورو ورځو نمانځنه د اسلام خلاف بولي. په داسې حال کې چې څو ورځې وړاندې د دوی د قطر دفتر یو غړی او سفیر ډاکټر نعیم وردک په دغه هیواد کې د چین د سفارت په کوربتوب د نوي چینایي کال د نمانځنې مراسمو کې ګډون کړی و. د ټولنیزو رسنیو فعالانو نیوکه کړې ده چې طالبان د خلکو په ژوند کې کار لري، خو خپله چې څه کوي د پوښتنې ترې څوک نشته. او تیرونه د افغانستان د ملي امنیت د یوې دورې رئیس رحمت الله نبیل پر پښتنو او تاجک سیاستوالو غږ وکړ چې له نورو قومونو بخښنه وغواړي، ځکه دوی چې په واک کې وو افغانستان کې د ملت سازۍ لپاره کار ونه شو کړی. ټولنیزو رسنیو کې د رحمت الله نبیل څرګندونو ته ګڼ غبرګونونه ښودل شوي. له یوه اړخه که پر پښتنو او تاجک سیاستوالو د دوی د ناسمو سیاستونو له امله نیوکې راپورته شوي، له بل پلوه یو شمېر فعالانو بیرته په رحمت الله نبیل نیوکې کړي چې د خپل ریاست په دوره کې کم تر کم افغانستان د سیمه ییزو ګواښونو خوندي نه کړی شو.
د رحمت الله نبیل خبرې مو په انټرنیشنل کې واورېدلې. یا غوښتنه دا وه چې د پښتانه مشران دې باید د هزارګانو او د نورو قومونو نه معذرت وغواړي، او زموږ غوښتنه دا دی چې تر د مخه ته باید د افغانستان د ملت نه معذرت وغواړي د هغو کارونو، جنایتونو، ظلمونو او غلا چې تا کړی، او هغه آدرس نه چې تا ځان میلیاردر کړی د افغانستان ملت دا پښتنه کوي تر هغه حساب د خپل ملت سره صاف.
اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالب خبرونه. د هند صدر اعظم د متحده عرب اماراتو په ابو ظہبی کې د 400 میلیونه درهمو په لګښت جوړ لوی ترین درمسال پرانیسته. دا درمسال چې د مینانو په ورځ پرانیستل شو د هند او عرب اماراتو د دوستۍ یادګار دی. د رغونې چارو ته د راجستان سور شګلن کاڼي 25,000 لوی تختی او د لمر د تودوخې کمولو لپاره ایټالیا نه یخ خاصیت لرونکي مرمرین کاڼي وروړل شوي دي. د دې درمسال چارې په 2019 کې په 20 هکتار ځمکه پیل شوې. په دیوالونو کې سر تر پایه د هندو مذهب داستانونه د مجسمو په شکل حک شوي دي چې متحده عرب اماراتو کې میشتو 200 هندوانو ورکې پر رضاکارانه ډول 690,000 ساعت وړیا کار هم کړی دی. دا په عربي نړۍ کې تر ټولو لوی درمسال دی چې یو وخت کې 10,000 کسانو ته ځای ورکولی شي. هنتر دی یو مشوان دی د بابری جماعت پر ځای هم د رام مندر په نوم لوی درمسال جوړ کړ، او چینی ساينس موهانو بیا د نړۍ لومړنی په مصنوعي ځیرکتیا سنبال درې کلن ماشوم روبات جوړ کړ. د ټونګ ټونګ یا وړې نجلۍ په نوم دا روبات د بیجنګ د مصنوعي ځیرکتیا برخه کې د تحقیقاتو انسټیټیوټ جوړ کړی چې د درې کالو د ماشوم په څیر د شیانو د زده کولو او د شاوخوا چاپیریال د پلټلو وړتیا لري. ساینس پوهانو ویلي ټونګ ټونګ ماشوم روبات حتی د انساني درې کلنو ماشومانو جذبات او احساسات هم څرګندولی شي. خاندي، خپه کیږي، ژاړي او غوسه کیږي هم. دا روبات فزیکي وجود نه لري بلکې مجازي دی، او د حقیقي نړۍ له خلکو سره د تماس صلاحیت هم لري چې ساینسي اصطلاحاتو کې ورته اواتار وایي. د ساینس پوهانو په وینا دا د مصنوعي ځیرکتیا د نورو سیستمونو نه ځکه ډیر هوښیار دی چې هر وخت امر ته منتظر نه پاتې کیږي بلکې ډیر کارونه په خپل هم کوي. او د ماشومان خبره چې راغله نو اوس درته یوه داسې امریکایي مېرمنه درپیژنم چې د مرګ تر شیبې پورې د 2 کلنې ماشومې په څیر ښکارېده. بروک گرین برګ چې په 20 کلنۍ کې مړه شوه د ساینس پوهانو سرونه ورګرځولي، ځکه هغه د 20 کلونو په عمر هم د 2 کلنې ماشومې په قواره، وزن او قد وه. بروک گرین د امریکا په میریلند کې د مودي زیږیدلی وو، او د زیږون پر مهال وزن یوازې 1.8 کیلو وو. هغه مهال ډاکټرانو فکر کاوه چې هر څه به سم شي خو هیڅ بدل نشول، او بالاخره ډاکټرانو له بشماره ټیسټونو وروسته د هغې ناروغۍ ته د سینډروم ایکس نوم ورکړ، معنا دا چې بې علته او نامعلومه ناروغي. بروک چې په خپل ژوند کې د ګزارن د معدې د زخم، دماغي رسولۍ او نورو ناروغیو ښکار شوه، مګر په حیرانوونکي ډول بیا هم ژوندی پاتې شوه او خبرې هم نشوې کولی، خو د کورنۍ په اشارو پوهېده. که څه هم د مرګ تر ورځو د هغې وزن 1 کیلو ته ورسېده او قد یې 90 سانتي متر ته، خو ټول عمر د 2 کلنو ماشومانو په ګاډۍ کې ګرځېده. جالبه خدا چې موري وایي کله چې بروک 14 کلن شوه نو د پیغلو نجونو په څیر ورته خریداري خوند ورکاو. او زموږ د نن اومه ورځ هم په همدې ځای کې پای ته رسوم. هر اونۍ له نوې زاویې د پیښو د تحلیل دا خبرونه له ما سید شینواري سره مه هېروئ.
مسافرې مې زړه نری کړ، مسافرا چې تش پتنا یادوم ژړا راځينا. و مسافر مسافرې خوړل یا یارا، مسافر پایزار وباسا چې د تلخ کو لبما. و مسافر و مسافر مولا د خپل وطن ترا بنا میا.